السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونه په دې اخیری خبری غړې کې زما منور شاه نیک پرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ. خو په سر کې د دې صاف خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظم یې وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وايي په قبایلي سیمو کې د 2019 کال تر جون مخکې به د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. پاکستان ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه هیڅ ډول پوځي اهداف نه لري. او افغان حکومت د دې هیواد د فوټبال فیډریشن پر مشر سفری بندیز لګولی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال د جون مخکې په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کولو او په شمالي وزیرستان کې ژر د موبایل ټلیفون اسانتیا بحالولو پریکړه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې تر دې پریکړې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل په دې ګام سره به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په لړ کې یو مهم پړاو بشپړ شي. چودري وویل د پاکستان مواصلاتو ادارې او د موبایل رابطو کمپنۍ ترمنځ د موبایل سرویس بحالولو یو تړون لاسلیک شوی چې له مخې به په شمالي وزیرستان کې ټلیفون کار کول پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي ضلع کې به هماغه قوانین عملي کیږي کوم چې د صوبې په نورو ضلعو کې دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان د اجمل وزیر تیر ماښام مشال لډیو ته وویل چې د فاټا سیکرټریټ په ګډون د زیاتره محکمو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوې دي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی پاکستان دستور مطابق اوبو ټول الدا امپلیمنٹ کیږي. فاټا سیکرټریټ اور دا چې څومره محکمه دي آلموسټ ډیوالو شولې په صوبایي ګورنمنٹ کې.
اجمل وزیر زیاته کړی د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي واډ یا ان اف سي کې به 100 ارب روپۍ ډیر ژر ورکړل شي. د اورګزیو ضلعي مشرانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د بیا سرشمېرنې غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په دې سرشمېرنه کې د اورګزو سمه آبادي نه ده ښودل شوې، نو ځکه په دغه اساس د نوې حلقه بندۍ او د وسایلو ویش نه کوي. یو ځای مشر ملک مثل خان پرون مشال رډیو ته وویل
1998 کې زمونږ آبادی وا 253,000، 2018 کې زمونږ آبادی دی 254,000، زمونږ آبادی د 8,00,000 نه سیوا ده. اوس غوي چې دا نه ممکنه د سټټیسټیک ډپارټمنټ دی څنګه کیږي کم از کم زمونږ په وختینی سټټس کې تاسو بحال اوساتئ.
نوموړي وویل که د دوی دا غوښتنه ونه منل سو نو دا معامله به عدالت ته وړي. د دوی په خبره د کډوالۍ له امله د سیمې د اوسېدونکو سم شمېر نه ښودل له دوی سره بې انصافي ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ورګزوی استاد جواد حسین مخکې مشال لري ته ویلي چې دا معامله وزیر اعظم عمران خان ته رسولې ده چې دغه ستونزې د هوارولو باور ورکړی دی. پاکستان هغه راپورونه رد کړي دي چې وايي په دې هیواد کې د چین د عربونو ډالر بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان په اقتصاد ښه کولو کې ډېره مرسته کړې ده. هغه زیاته کړې چې دا یو دوه اړخیز اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده او نه هم کوم ډول پوځي اهداف لري. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د رواني دسمبر میاشت پر 19 راپور ورکړ چې اسلام آباد او بیجینګ د دې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سیپیک په نوم د 2.5 ارب ډالر په ارزښت دغه لوی پروژه د چین لویدیز کاشغر سیمه د عرب سمندرګي په خوا کې د پاکستان له گوادر بندر سره نښلوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې هڅو ته ژمن دي. د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر پر نو وخت په خبر پانه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سترګندونې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مشر جنرال آسټن سکاټ میلر سره پر الپنډي کې 13 ورځې د ملاقات پر مهال وکړي. په ملاقات کې د پوځ مشر ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره مهم دی. په دغه لیدنه کې د ګډ دلچسپي موضوعاتو ترڅنګ د سیمې او په تیر پر افغان پخلاینې عمل باندې خبرې وشوې. دوه مشرانو د افغانان په مشرۍ د افغان شخړې حل ستو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د ترګرو خلاف او پر سرحدي سیمه د امنیت موثره نظم په لړ کې به ګډې هڅې جاری ساتي. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې دننه د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر هغه وروسته د شاوخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې پر سر سخت نړیوال غبرګون وښودل سو. پرون د اعلان شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت، اطلاعاتو او خپرونو، تعلیم او نور وزارتونو لپاره نوي وزیران ټاکل شوي دي. د دې ترڅنګ په هغو دوو سترو شوراګانو کې بدلونونه شوي دي چې د اقتصاد او امنیت د چارو څارنه کوي. د دواړو شوراګانو مشر د پاچا سلمان زوی ولی عهد محمد بن سلمان کوي، خو د بدلون له مخې د ولی عهد پر واک څه اغېز نه دي سوی چې دا مهال د مرستیال وزیر اعظم او وزیر دفاع دندې هم پر مخ وړي. افغان حکومت د دې هیواد د فوټبال فیډریشن پر مشر سفری بندیز لګولی دی. د افغانستان د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن مشال رډیو ته وویل چې پر کرام الدین کریم سربیره د فیډریشن څلور نور غړي هم ممنوع الخروج اعلان شوي دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته کړل شوی چې په دا وروستیو کې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې ځینو غړو د فوټبال فیډریشن څو چارواکي په جنسي ځورونو تورن کړي ول. په دې اړه لومړی برطانوي ورځپاڼې ګارډین تېر میاشت راپور خپور کړی و. همدې ورځپاڼې پرون بیا په خپل راپور کې د هغو نجونو تازه بیانونه خپاره کړل چې د دوی په وینا په جنسي توګه ځورول شوي او یا هم جنسي تیری پر شوي وو. که څه هم د افغانستان د فوټبال فیډریشن چارواکو پر ځانونو لګېدلي تورونه رد کړي دي، خو لوی څارنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د دوی یوې کمیټې هم د سو اداو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه په سنچورین میدان کې روانه ده. افریقا د لومړي ټیسټ لوبې په دوهم پړاو کې تر دې دمه 160 منډې جوړې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. جنوبي افریقا ته د دې لوبې د ګټلو لپاره یوازې 90 منډې پاتې دي. تر دې وړاندې پاکستان د دې ټیسټ لوبې په دوو پړاوونو کې 101 او 190 منډې جوړې کړې. په جواب کې جنوبي افریقا په لومړي پړاو کې 223 او په روان دوهم پړاو کې تر دې دمه 160 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.3 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 109.3 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ اتیا پیسې او 30 روپۍ، یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 اتیا پیسې، او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت صفر او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واریده په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعات نور تفصیل واوري. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وايي حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو تر سره کولو د انضمام عمل مکمل کوي.
صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ یہ عمل کافی حد تک مکمل ہو جائے گا.
بلخوا د قبایلی ضلعو خلق غوښتنه کوي چې جرګې ته د هم قانوني چوکاټ کې ځای ورکړل شي. دوی د جرګو په اړه څه وایي؟ د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وایي د ګوند مشرانو پر ضد به یې د درغلیو تورونه د پخوا په څیر غلط ثابتېږي. او د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي د څلورو هیوادونو د سفر د دې هیواد لپاره د وزیر خارجه تګ ډیر ګټور وو. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو چوکیو د پراخو بدلونو امر کړی دی. یو شمیر نور کورنی، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ده. د پاکستان حکومت وایي راتلونکي کال په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي چې ورسره به په خیبر پښتونخوا او د هغو سیمو د ورګړېدو یو مهم پړاو ترسره شي. دا خبره د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مازیګر په اسلام آباد کې وکړه. نوموړي وویل چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې به د موبایل ټلیفون سرویس بحال کړل شي. په دې حق لا نور تفصیل د اسرار لمومن نارو.
د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې چې په قبایلي سیمو کې به د راتلونکي کال له جون میاشتې مخکې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي او په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې به ډېر زر موبایل سرویس بحال کړي. پرونده وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو په کولو سره به د دې سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو یو مهم پړاو ترسره شي.
ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے فاٹا میں.
نموڑے وائی پا کابینی غنڈا کی یو تاریخی پریکڑا شوی چی جون میاشت مخ کے با پا قبائلی سیمو کے دا صوبائی اسمبلی انتخابات کی گی. حملہ دے سر بعد وزیر اعظم عمران خان دا خواہش پورا شی چی قبائلو تا دے قانونی او آئینی حقونا ترلاسا شی.
فاٹا ہے اس کو ایک باقاعدہ آئینی اور قانونی حقوق ملے.
کو د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند او د قبایلی ضلعو د ځوانانو غورځنګ مشر ارشد افریدی څو ورځې مخکې مشالډو ته ویلي وو چې حکومت د روان کال په اکتوبر میاشت کې په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو خپله ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه دوی تمه نه لري چې ګینې حکومت به راتلونکي کال دغلته صوبه انتخابات وکړي. فواد چودری پرونو دا هم ویل چې وفاقي کابینې په شمالي وزیرستان کې د موبایل سرویس بحالولو پریکړه کړې.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکٹو بھی جاری کیا ہے جب وہ نارتھ وزیرستان.
نموڑے وائی وزیر اعظم دا احکامات اہم جاری کری جب شمالی وزیرستان کے دے موبائل فون فعال کل شی. پاکستان موبائل کمیونیکیشن لمیٹڈ او پاکستان مواصلات تو اداری یو تڑون لاسلی کرے لدی ارستبا پر شمالی وزیرستان کے موبائل فون کار شروع کری،
جس کے بعد نارتھ وزیرستان جو ہے اس میں موبائل فون جو ہے وہ کھول دیے جائیں.
کچھ ہم فوج چودھری دا موبائل سروس دا بحالولو دقیقہ نیٹا وہ نہ خدا کو یاد دیوی چې قبائلی ضلعوں پر یوش میر برخو کے لڑی اور وقت رہی سے انٹرنیٹ او موبائل سروس کار نہ کبھی او چاروا کی وائی چیڈم نے تین دیکھنو لوجی دغل تک انٹرنیٹ او موبائل سروس غیر فعال کری.
د مشال ریډیو د خالی دورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
پپاو کم پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر وای د پاکستان ټول قوانین به په پخوانی او قبایلی سیمو کې عملی کوي. نوموړي پرون په مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د خیبر پختونخوا قانون هلته کې نافذ کړل شوی دی. شبیر احمد جان له اجمل وزیر سره په قبایلو کې د قانون د عملی کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی پاکستان دستور مطابق او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي په فاٹا ڈسٹرکٹس کې ایکس چیف کم فاٹا د پاور ڈسٹرکٹس کې چې کم په پاکستان کې دی.
موجوده کم قانون لاګو دی په قبایلی مخکینه قبایلی سمو کې خلک د کوم
هغه قانون دی چې کم په خیبر پختونخوا کې دی.
اجمل وزیر صاحب د فاٹا سیکریټ موجوده صورتحال آی هغه هم د پرې صوبایي محکمو کې زم شوی دی او کنه
د فاٹا سیکریټریټ اور دا چې څومره محکمې دي دا ټوټلی تقریبا آلموسټ ڈیوالو شولې په صوبایي تاسو بوس کتلې دې مونږ هیلث منسٹر دې مونږ ایجوکیشن منسٹر نارت اور ساوت وزیرستان تل په غناول پرائم منسٹر او مونږ چیف منسٹر صاحب دا ټولم تللیو. اوس بیا چیف منسٹر محمود خان صاحب فیصله کړی دا چې مرز ڈسٹرکٹ سیده ته مونږ ورسو او الته باندې خلکو سره هم ملاوي کو جرګي به کو مسائل با ډایرکټ الته ارو هم او په باندې به ایکشن کیږي
په مخکینی قبایلی کې چې کوم سیم ویل ته ډېر محکمو سره داسې رپورټونه چې فندونه ډېر زیات کم دي. نن سبا نو مرکزی حکومت چکم دی NFC د 10 ارب روپو لوس کړو هغه بکله پور راشي او څنګه به لګوي
د 100 ارب چکم دی NFC یو غټ ولې دي ان شاء الله تعالی به ډیر زر ریلی شي پخ کې د مونږ فوکس ته په هیلث ایجوکیشن دا چکم نور برتیانی دي په مختلف ډیپارټمنټس کې دې باندې به ان شاء الله
د بلدیاتی او صوبایي انتخابات ترته وځي دا کله نکیږي څه تیارې نه
بلدیاتی الیکشن په حواله باندې مونږ فیصله کړی دا چې اس سون اس پوسیبل الریډي الیکشن کمیشن په دې باندې کار لگیا دے صوبائی الیکشن پہ حوالے باندھے آلتا دے ہلکا بندی کار روان دے چیک مکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپلیٹ سی مکتا ہوئی اور بیا بھائی ان شاء
اللہ
منگ با دے اغز چکم زوانان دی داوس کے میں برتائی کی گی نمبر ون خدا دا چی آبا مقامی خلق دے غی علاقے خلق بھائی دا بنے چی بار نہ بسو پیرا سی دوم دا چی پا ایج کے یعنی اور ایج شوی چی کم کسان دی اگر تبا منگ پا ایج کے ریلیکسیشن ورکو نمبر تین دا چی پا ایجوکیشن چی کم کوالیفیکیشن دے اسپیشلی ولی چی التا خو تا تا پتا دا اپریشنونا شوی دی آئی جی پیز خل جوڑ شوی دی یہ پو جبان دے دا اسپیشل ریلیکسیشن پا ایجوکیشن کے ہم ورکو او پدے کی یو غلط فہمی پیدا شوی دا او پدے خبرونا کے رازی چی جی خسادار و باسی و دا سے دا خبرانشتا منگ ایچوک ہم التا نہ بے روزگارا کو نہ بھائی خسادار بے روزگارا کی گی نہ بسوک بے روزگار کی گی ہاں اگا خلب ضرور بے روزگارا کی گی چی سوک پکور کے تنخواہ گانے آخری ڈیوٹی نے کہی
دا و د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر چې په دغه قبایلی زلو کې د قوانینو په اړه یې زمونږ د همکار شبیر جان سره خبرې کړې وې. بلخوا د ورځو مشرانو او ځوانانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د یو ځل بیا مردم شماري وشي. دوی پرون د پیښور خبریالانو یوې غونډې ته وویل که حکومت بیا مردم شماري نه کوي نو د انتخاباتو حلقو جوړولو او وسایلو تقسیم دی د 1998 کال د مردم شماري په بنیاد وکړي، ځکه چې د تیر کال پر مردم شماري کې د دوی د سیمې آبادي کمه ښودل شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام خسرا کوي.
د خبری کانفرنس وروسته یو قامی مشر ملک مثال خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې د محکمې چارواکي وایي اوس په یو ځای کې هم بیا د سره مردم شماري نشي کېدلی، خو دوی غوښتنه کوي چې د دې نوې سرشمیرنې په بنیاد دی په اورغزو کې د انتخابي حلقو حدبندي او د وسایلو تقسیم نه کوي. ملک مثال خان وایي دوی به دا مسله عدالت کې هم راپورته کوي.
1998 کې زمونږ آبادی وا 2,53,000 او په 2018 کې زمونږ آبادی دی 2,54,000. الته کې 13 کمونه اوسيږي دا آبادی او هغه آبادی چې سره جمع کینو زمونږ آبادی د 13,00,000 نه سیوا ده. اوس غوي چې دا نه ممکنه د سټټیسټیک ډپارټمنټ دی څنګه کیږي کم اس کم کدو لکه دا ټولو نه آسان حل لې سو مونږ په وختینی سټټس کې تاسو بحال اوساته کچيري دوی بیا نه مني مونږ ور باندې بیا یو ریټ جوړ کړی دی مونږ په های کورټ کې ریټ کوو. بیا
د اورغزو یو سو نورو ځوانانو د خبری کانفرنس پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي حلقو د هدونو په ټاکلو کې دي د اورغزو د زړې جغرافیې خیال وساتلې شي او د کورمی خیبر او هنګو سره دي د حلقو د هدونو په ټاکلو کې د هغو ضلعه نه تقسیموي.
څنګه مخکې امینو کم مطلب سینیټر زموږ سمون دغه اتلی سمون دغه ختم نه کی اوس لکه دیو چې کوم پلانینګ کوي پلانینګ کوي چیرې دغه څه به موږ کورمې سره اټیچ کی لکه مموزي اورگزی 18 کومونری افر اورگزی ایجنسی چې کوم کومونری سب کورمې سره موږ اټیچو خیبر سره اټیچ دی او خیبر سره اټیچ کی چې کوم انګو سره هغه انګو سره وړي حکومت ته موږ درخواست کوو چې په موږ رحم کوي په موږ چې کوم اولډ سټیټس دی موږ هغه سټیټس برقرار وساتي.
مانو میسا خان اورگزی دی کته سو وګوره مردون شماري موږ سره بندهای زیات بنسبه شوی دی والے چې موږ خلک حکومت آفر اورگزی وو ناغا ټوله ای ڈی پیز نمو شماری کړی ای ڈی پیز کې او د مو مردن شماری شویر اورگزی ایجنسی کې نو زم نن قوم موزی سره تعلق ته زنه مې ای ڈی پیز زم زنه مون کې کې وسګم آیا د مو ولا مردن شماری څنګه شوی دی او د دې سره د مونږ ولا حکومت سټونه او سټډنټونو کوم مسالې به هغه په خود مونږ سره نور زیات شي.
په پاکستان کې په شپږم ځل سرشمیرنه په 2018 کې ترسره شوی و او بیا روستو د مردم شمارۍ په نتایجو په پخوانیو قبایلی سیمو سین صوبه او بلوچستان صوبه کې د ځینې قانونو لخوا تحفظات را مخیته شوی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه وري د قبایلی ضلعو خلک وایي چې که هر څو په پخوانی فاټا کې دا وخت قانون او عدالت د نشت برابر دی، خو بیا هم غوی ډیر خه په مهذب انداز خپل ژوند کوي او د اف سی آر د وخت را روانو جرګو باندې خپل قامی لانجې او مسلې هواروي. دوی وایي د جرګو ته د په راتلونکي قانوني چوکاټ کې هم ځای ورکړل شي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترک زینا ورو.
د دوه میاشتو راهیسې په پخوانی فاټا کې کوم عدالت او قانون نشته او د قبایلي ضلعو خلک په خپله لګیا دي د لسګونو کلونو راهیسې را روانې لانجې د جرګو د لارې هواروي. خلک وایي چې د ملکي قانون نظر او تیزې فیصلې په دې جرګو کې کیږي چې پکې د رواج او د شریعت او د ملکي قانون خیال هم ساتلی شي او فریقونه هم پرې خوشاله وي. د باجوړنا یو قبایلی مشر ملک شاولی خان مامون دوی چې د هغوی جرګې یا رواج کوم لیکل شوی خبره نه ده او نه د دې کتابونه شته، خو بس له پخوا راهیسې یو نه لیکل شوی دستور دی.
په مامون کې زمونږ یو آئین پروت دی چې هغه ته باغ مانی چې موږ کوم ژوند کوو هغه ته موږ مامون دواله او هغه کې د دنیا هر خبره یا هر کشاله چې را دي د کیږي قوم ته د هغې حل په کې پروت دی. سال په تور باندې پرون دلته یو جرګه وشوله په تړي کلي کې، هغه ډېره زیاته
حکومت یاد افغانی فاٹا پولیٹیکل انتظامی لخوا په جرګو کې مداخلت ختم شوه، خلک خوشاله شوه او په ځای د دې چې ملکی قانون ته خبر یوسي په خپل د کلی وطن مشرانو ته دغه خبرې وړاندې کی او د هوارولو لارې ګوري.
هغه روایت د کلی چې هغه د هر چا په ذهن کې پرته خبره ده چې دې مسلې اوارې څه دي، د دې مسلې اوارې دا دي. نو هغه چې کوم دی زمونږ په ذهنونو کې پرتې خبرې دي، نو هغه جرګې چې کوم دی موږ له هماغه شان فیصلې کوي، د هغې نه زموږ قوم ډېر مطمئن دي. حکومتي چارواکو نه مطالبه کوو چې دغه له یو قانوني تحفظ ورکړي او په موږ باندې دغه جرګې چې کومې دي دغه په یو قانون کې تړلي موږ له راشي چې هغه زمونږ راځي او زمونږ فیصلې اواروي.
دغه مشران وایي چې جرګو له د حکومت په قانوني چوکاټ کې ځای ورکړي، نو د باجوړ نه قومي اسمبلی غړی ګلظفر باغی وای چې ممکنه نه ده چې جرګه په قانون کې ځای شي. البته د جرګې حق فیصله چې نه خود قانون سره، نه د شریعت سره او نه د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، دغه خبرې به منل کیږي او قانوني تحفظ به ورته د ورکولو کوشش کوي.
کومه فیصله په باندې رضامندۍ شو شي نو تاسو کې سرکار مداخلت نه کوي، خو تر اوسه پورې د سمن سره شوی یا ثبوت نشته چې په باندې منګو یو شرایط په دې ده کې دغه باندې رضامندۍ سره دا دوه پرې کینو دا مسله حل کړي او سرکار په دې کې د پنسیا مداخله. البته که چېرته داسې کېږي نو داسې دغه سیزمن بندنه کوو او داسې باندې کېږي چې دغه من کم سے کم تحفظ ورکولو کوشش کوو.
د دغه مشرانو په وینا خلک لګیا دي خپل روزګارونه ښه په مهذبه طریقه کوي او اف سی آر د وختونو را رواني د کلونو لانجی هواروي. نو بیا په کار ده چې حکومت او عدالتونه دي د جرګو فیصلو ته درناوی ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل موضوع ته د کرک ورغه باندې مشرانو په سیمه کې د سہولتونو د نشټوالي پر ضد احتجاجان د پولیو لراتلونکو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل نو بلری نه سړک نه روغتیایي اسانتیاوي نه د جنکو سکولونو نه ځکه ماشومان ته پر راتلونکو کمپاین کې لګوزانه د مخنیوي ساسکي نه ورکوي. د سیمه ناظم وایي د سړک نه جوړولو وجوهات یې د کلي د دوو ډلو ترمنځ لانجه ده او دا چې د سیمه خلکو خپل غوښتنه کړې وه چې حکومت دې ورته د سکول جوړولو پر ځای بجلی ورکړي. ممتاز بنگشه نور تفصیل راکوي.
کرک ضلع د ورغبانډ نومي کلي مشرانو د اسانتیاو نشوالي په ضد د احتجاج په توګه د غوزن پر ضد پیلیدونکي کمپین څخه پریکون اعلان کړی دی. دوی وایي تر څو چې د دوی ستونزې هوارې نشي نو دوی به خپلو بچو ته د غوزن ناروغۍ څخه د خوندیتوب ساسکي ورنه کړي. د کلي یو مخکې او ځوانانو جرګې مشر متي ورمان مشال ریډیو ته وویل چې د یاد شوي کلي ابدي د 4000 کسانو نه زیاته ده، خو دولتي چارواکو او ټاکلي شوي ولسي استازو دوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی.
او ته زلاورس کی او مونږه پکې سکو او حکومت مونږ ته ساده او وو فیسلټی نه درکړي او روډ چې بیا کچا روډ دي چې بران وشي نو مونږه بالکل رتا مونږ ته شي مونږه کډر ایمرجنسی نو مونږه یې شوړلې د خپل ځای ته سپټال ته نشي رسولې. تقریبا 8 کیلومتر کچا روډ دي خو دې بار وشي مونږ روړای نه شو کلی ته.
د جرګي اسف اقبال ویل چې د کلی جنکی د هلکانو په خونځو کې پزدکړو مجبور دي.
مونږ بچي کې کم دي راته زمرسته وکوي لازم ماشومان سره یو ځای
محمد نواز هم د دې کلی اوسیدونکی دی. وایي دولتي چرواکي او ټاکلي شوي غړي د دوی بچو لپاره ښوونځي نشي جوړولی، د څښلو اوبه هم نشي ورکولی. په دې اړه چې موږ کله د کلی نظیم مشتاق احمد سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د کلی لاره د دوه ډلو خپلمنځي شخړې له امله نه ده جوړه شوې. ولې یوې ډلې دا غوښتل چې د جینکو ښوونځي په ځای د ورته د بجلی نظام وکړی شي، ځکه دواړه ستونزې په خپل ځای نیمخوا دي. دوی زیاته کړې چې د ضلع د تیلو او ګیس په بدل کې ترلاسه کیدونکې ګټه که چېرته د بلدیتي غړو په لاس وکارول شي، نو ولس ته ورپېښې ستونزې به ډېرې زر هوارې شي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وایي له خپلو مخالفانو سره د عدالتونو په ګډون هر ځای کې مقابلې ته تیار ده. په یعنې وخت کې د ګوند بل مشر بلاول بټو زرداری د خپلې مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو یو لسم کلین غونډې ته په وینا کې د ګډې پلټلیزې ډلې هغه رپورټ رد کړ چې پکې آصف علي زرداری د جعلي او بې نومه بینکونو حسابونو او ناقانونه پیسو سپینولو په تور تورن شوی دی. هلته د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ویلي چې د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته یې د آصف زرداری په ګډون د 120 کسانو نمونه له هیواده د بهر وتلو په منی لیست کې اچولي. اسرار لمومندی تفصیل درکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری وایي له خپلو مخالفینو سره په عدالتونو او هر ځای کې د مقابلې کولو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د جعلي بینک اکاونټونو له کیس سره په تړاو د زرداری نوم د هغو کسانو په لیست کې د چولو پریکړه کړې چې بهر ته پر تلو یې بندیز دی. د پیپلز پارټي شریک چیرمن پرون د سن په نوډیرو کې د دې ګوند وجل شوی پخوانی مشر بېنظیر بټو د تلین په مخه جلسې ته په وینا کې د حکومت پر دغه ګامو سخت نیوکه وکړي او وی ویل
فوټو مې بي کرنګې ویسے بي کرنګې جہاں یې آئنګې وہاں ہم لڑیں گے.
موږ له دوی سره د عدالتونو په ګډون هر ځای کې جګړې کولو ته چمتو یو. دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. موږ به په جمهوری طریقه له دوی سره مقابله کوو. له دوی به انتخابات ګټو. دوی حکومت نشي چلولی او د ملک اقتصاد هم نشي سنبالولی.
پاکستان کو نہیں چلا سکتے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے.
همدار سرګندونی د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری اهم وکړي. نوموړي پرون په نوډیرو کې د خپلې مور د یو لسم تلین په مخه جلسې ته په وینا کې وویل چې حکومت په یو اړخیزه او تش په نامه اعتصاب باندې دوی نشي ویرولی.
د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ سپین دروغ دی. ولې یوازې د اپوزیشن غړي نیسي؟ د وزیر اعظم عمران خان خور علیمه خان چې د درغلي تورونه پریدي پر ضد یې کاروای نه کیږي. آصف علي زرداری 11 کاله په جیټ کې تیر کړ او باعزت بری شو او اوس به هم باعزت بری کیږي.
د براسال کې دا چې پرون د پاکستان وفاقي کابینې د آصف علي زرداری په ګډون د هغو 122 کسانو نمونه په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړه چې د منی لانډرینګ یا جعلي بینک اکاونټونو په اړه تحقیقاتي راپور کې یې نمونه راغلي دي. د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل
زرداری صاحب وویل چې هغه د ګډې تحقیقاتي ډلې رپورټ جدي نه اخلي. امید لرم چې اوس به جدي اخلي او چې کوم خلک اوس هم جدي نه اخلي، نو هغوی ته به په راتلونکو ورځو کې اندازه وسي چې دا تحقیقات څومره جدي دي.
یاد وی چې د دسمبر په 13مه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے ایڈیشنل ډایرکټر جنرل په مشرۍ ګډې تحقیقاتي ډلې د منی لانډرینګ کیس په اړه خپل راپور د ګل پر ورځو د سپریم کورټ په لاهور رجسټری کې وړاندې کړ. په دې راپور کې آصف علي زرداری او اومنی ګروپ د جعلي اکاونټونو په وسیله د ګټو ترلاسه کولو لپاره ذمهواره ګرځول شوي. عدالت ته د اف ای اے د مشر لخوا ویل شوي چې په کراچۍ او لاهور کې د بلاول هاوس او د زرداری د شخصي خرچو پیسې له جعلي اکاونټونو ورکړل شوي دي.
Thank you.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانه غړې دی مې ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د احمد شاه ازمینه د دې سات د خبرونو لاندې زمرو.
د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال د جون مخکې په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کولو او په شمالي وزیرستان کې ژر د موبایل ټلیفون اسانتیا بحالولو پریکړه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې تر دې پریکړې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل په دې ګام سره به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په لړ کې یو مهم پړاو بشپړ شي. خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبایلي زلو کې په هماغه قوانین عمل کیږي کوم چې د سپې په نور زلو کې دي. د اورګزیز دلی مشرانو او ځوانانو حکومت په سیمه کې د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پیښو پرستاپ دی ویغونډې پر مهال وویل په سرشمیرنه کې د اورګزو سم آبادی نه ده شودل سوی، نو ځکه په دغه اساس د نوې حلقه بندي او د وسایلو ویش نه کیږي. پاکستان هغه راپورونه رد کړي دي چې وايي په دې هیواد کې د چین د عربونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډه کې وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان په اقتصاد ښه کولو کې ډېره مرسته کړې ده. هغه زیاته کړې چې دا یو دوه‌اړخیز اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده او نه هم کوم ډول پوځي هدف لري. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې د نن د غټو بدلونونو امر کړی دی. دا تر هغه وروسته چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وژنې پر سر سخت نړیوال غبرګونونه وښودل شول. افغان حکومت د دې هیواد د فوټبال فیډریشن پر مشر سفری بندیز لګولی دی. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولین مشال لري ته وویل چې پر کرام الدین کریم سربیره د فیډریشن څلور نور غړي هم ممنون پورې ایران شوي دي، ځکه چې پر دوی د جنسي ځورونې تورونه دي.
احمد شاه اعظمی درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راوړ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د تیر شروع په ورځ د وزیر اعظم په دفتر کې د وفاقي کابینې د توانایي کمیټۍ په غونډه کې د بجلی پیدا کولو په پروژو، ال ان جی، د ګیس په کموالي او پټرولیم مصنوعاتو نه متعلق په چارو غور وکړی شو. ورځپاڼه لیکي په غونډه کې د نورو مهمو فیصلو سره سره وزیر اعظم عمران خان فرنس آئل ملک ته په درآمد کولو بندیز ولګو او متعلقه چارواکو ته یې وویل چې زر تر زره یې نوټیفیکیشن جاري کړي او په راتلونکي کې د زیات نه زیاته بجلی پس کرو یا کوئی او ال ان جی پیدا کړی شي. ورسپانه لیکي چې فرنس آئل نه حکومت ته د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ پریوزي، خو ال ان جی نه ورته یو یونټ په 10 روپۍ پریوزي. نو په ظاهره خود تحریک انصاف حکومت په ملک کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره په صحیح سمت کې روان دی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې به د دې ګامونو او فیصلې ښې نتیجې راووزي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي فرنس آئل په ذریعه په ګران نرخ بجلی پیدا کیږي، نو د حکومت دا یو ښه فیصله دا چې پری بندیز یې ولګو، ځکه چې د تیلو په ذریعه بجلی پیدا کولو په مقابله کې د اوبو، ګیس او سکرونه په ارزانه نرخ بجلی پیدا کېدی شي. ورسپانه لیکي که حکومت په ملک کې نوي ډیمونه جوړ کړي، نو 2 نه تر 3 روپۍ په حساب ورته د بجلی یو یونټ پریوزي، کما چې تر ټولو ارزانه بجلی ده. او که د ټرباینو شمیره زیاته کړي، نو بجلی پیداوار هم زیاتېدی شي. دې تر څنګه د ډیمونو له وجې ملک نه صرف د سیلاب د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې اوبه ذخیره کولو له وجې د فصلونو لپاره به ورسره اوبه هم موجودی وي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په سرکاري دفترونو کې په قلاره کار پکې دوه نوټس اخستي او ویلي دي چې د روایتي نظام په ځای به اوس نوی سیستم راوړي چې یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې هم د صوبې په صحت، تعلیم او ریوینیو څانګه کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته کړی شوي وو، خو ورسره د اولس مسلې راکمې نه شوې او دا ځکه چې په سرکاري احکاماتو هغه شان عمل نه کیږي چې په کار وي. نو د صوبې اعلی وزیر له پکار دي چې احکامات جاری کولو سره سره د څار نظام دې هم جوړ کړي، او چې کومه محکمه په احکاماتو په صحیح توګه عمل نه کوي، نو د هغې محکمې د افسرانو پر ضد د قانون مطابق کاروایی کوي. نو دا شان نه صرف اولس ته اسانتیاوې ترلاسه کیدی شي، بلکې سرکاري افسران به خپل کار هم په ایمانداری سره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اسوسییټډ پریس او جرمنی خبری ایجنسی لیکنې په دې برخه کې اوریدل شي. اسوسییټډ پریس لیکي په کراچۍ کې د چین په کونسلګری په برید کې لاس لرونکی بلوچ بیلتون پال په کندهار کې وژل شوی دی. بلخوا د جرمنی خبری ایجنسی بیا لیکي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د بنگلادیش انتخابات ګډوډول غواړي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهمه برخه اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي هغه بلوچ بیلتون پال په افغانستان کې وژل شوی دی چې په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری د برید چل جوړولو تور پرې پورې شوی دی. ایجنس لیکي چې دا بیلتون پال اسلم بلوچ نومیږي چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه بلوچ وسلوالې ډلې یو مهم مخکښ و. د یادې ډلې ویان جاین بلوچ ایجنس ته ویلي چې اسلم بلوچ له خپلو نورو پنځو ملګرو سره په یو چودنه کې وژل شوی دی خو هغه په دې اړه نور څه نه دی ویلي. خو د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ایجنس ویلي چې اسلم بلوچ د سه شنبې په شپه په کندهار کې وژل شوی دی. بل پلو ډی پی ای خبری ایجنس په یو رپورټ کې لیکي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان جاسوسي ادارې غواړي چې د بنگلاديش انتخابات ګډوډ کړي. ایجنس لیکي داسې رپورټونه دي چې د پاکستان د استخباراتو یو اداره د بنگلاديش د یو اپوزیشن ګوند په مرسته د دسمبر پر دیرشمه کېدونکي انتخابات ګډوډ کړي. د ایجنس په وینا دا تورونه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه د پنځشنبې په ورځ د هند لازی میډیا شبکې سره د مرکې پر مهال لګولې دي. د واکمن اتحاد مشري کوونکي ګوند عوامي لیگ مشري شیخ حسینه تور پورې کړی چې بنگلاديش نېشنلست پارټي د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI څخه د دې لپاره رشوتونه اخلي چې د ملک جمهوری نظام تباه کړي. د پاکستان واکمنو تر دې وړاندې هم د بنگلاديش د چارواکو لخوا داسې تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د بنگلاديش په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د بنگلاديش نېشنلست ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا دا وخت په جیل کې ده او د هغې پر ځای د ګوند مشري د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کمال حسین کوي. خالد ضیا د سیاسي درغلیو په دوو مقدمو کې د تور ثابتېدو له کبله د دې لپاره نااهله ګرځول شوی دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخدریزی
په پا پاوکم پنځو بجو.
او اوس هم یو نړیوال رپورت. د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو چوکیو د پراخو بدلونو امر کړی دی. د بادشاه له پرونی حکم سره سم د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون مهم سیاسي او امنیتي کسان له خپلو چارو لرې کړل شوي دي. دا بدلونونه په داسې وخت شوي چې په اکتوبر کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژنې وروسته ریاض له سختو نړیوالو نیوکو او غبرګون سره مخامخ دی. تفصیل د رضوان مراد رپورت کې اورو.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخه د دې هواد د بهرنیو چرو او د اطلاعات وزیران د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاساف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چرو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوی ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودی عربستان وای جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د یو شمیر لوړدبا امنیتی سعودي چارواکو لخوا په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. خو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجی د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتی او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډولو په اړه تر اوسه وروستۍ فیصله نه ده شوې. د دې کمیشن یو مرستیال بیان بیګام شال ریډیو ته ویل په دې موضوع سلا مشورې روانې دي. بیان حال کې ځینې سیاستوالانو تور پورې کړی چې د انتخاباتو کمیشن د حکومتي فشار له وجې په راتلونکي کال اپریل کې کېدونکي ولسمشریز انتخابات ځنډول غواړي. په دې موضوع نور تفصیل د رضوان مراد نورو
تما و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پروند ولسمشرې د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نه هی پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیگاویل د ولسمشرې د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په یو دیرشمه نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعاوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په یو دیرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تیرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې ورته یو بل موضوع ته په ریپورت کې مو د یو ریپورت کې مدد لا معلومات راوړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاکټر محمد فیصل وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون کړی دی او دا چې د حکومت په اولو سلورو میاشتو کې د وزیر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر بهرني سفرونه ډیر کامیاب وو. خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي وایي د بهرنیو چارو په تګلارا یا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دې دلایل څه دي؟ اسرار الله مومند یې په دې رپورت کې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو نوې تګلاره یې بریالۍ ده، خو هم تیره ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ غړی هنا ربانی کر وویل چې هغه ته داسې څه په نظر نه ښکاري. هغه دا غوښتنه هم وکړه چې باید پارلمان ته وویل شي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت د بهرنیو چارو د پالیسۍ اهداف څه دي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک هم له مشال لیو سره په خبرو کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان لخوا په بهرنیو چارو کې د بریاو اداوې بې بنیاد دي. د ده په خبره ځکه چې لا هم په افغانستان او پاکستان کې تشدد دوام لري.
څومره پورې چې بریاو تعلق نه ځای خبره چې همدغه خبره کوي، مګر بریاو څنګه دي چې دا دومره تشدد چې هغه په افغانستان کې روان دی او دغه هیڅ ویني چې دنه سلسله په افغانستان کې روانه ده او په پاکستان کې هم دغه اثرات شته. دلته هم تشدد شته او دلته هم انتها پسند او چې کوم ټوپک مار دي هغوی موجود دي. نو جازه بریاوې ورته دی وایي، مګر کمې بریاوې یعنی دې په دې باره کې هیڅ وضاحت نه دی کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یادو هیوادونو ته د خپلو رسمي سفرونو پیل افغانستان وکړ ځکه چې حکومت یې په هغه هیواد کې سوله غواړي. خو په پیښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي په افغانستان کې تشدد ته د پای ټکی ایښودل آسان نه دي. نوموړی وایي په دغه هیواد کې به سوله حاله راځي چې افغانستان، پاکستان، امریکا، چین، روس، هندوستان او ایران د یو بل اندېښنې لرې کړي او په یو پیج یا یوه صفحه شي. کوم چې د په خبره ډېر ګران کار دی.
افغانستان دا خبره ډېره کمپلیکس ده. افغان گورنمنٹ اور طالبان جگڑ دے یا امریکی اور طالبان جگڑ دے روس اور چین دی دیدی طول خلق کو بدل بدل مفادات دی بدل انداز کی گوری بیادار ہے کہ پاکستان اور دی طالبان خبر ہے کہ انڈیا بس ریاکشن میں آئیتا بیا امریکی سر دی سکم خبریں بھی بینی لی دی نو ای چین میں پیسے ریاکشن دی اب څنګه راځي چې مرګه ډېر کمپلیکس دی.
یا دی ویچ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 3 می لومبه افغانستان او بیا نور هیوادونو لکه ایران، چین او روس ته خپل سفرونه وکړل. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د قریشی د سفرونو هدف د افغانستان سول لپاره پر تازه هڅو خبرې کول دي. تبر سال کې داسې افغانستان سول لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد اهم د دسمبر په 13 او 13 په متحده عرب امارات تو کې طالبانو سره مذاکرات درلود. بلخو طالبان چې افغان حکومت سره د نیغ پنیغه خبرو کول نه انکار کوي. د متحده عرب اماراتو د خبرو په اړه یې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلی وو چې د امریکای استازو سره یې د بندیانو د خوشی کولو په اړه خبرې شوې دي، خو هغوی د موقتی حکومت اوربند او اساسي قانون کې د بدلون په اړه خبرې شوې راپورونه به بنیاد بدللی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په بنو کې یوې ادبی ټولنې د نومیالی شاعر عمر دراز مروت په یاد غونډه کړې ده. عمر دراز مروت په نومبر کې مړ شوی و چې د شعر او هنر په اړه یې په ورسره پرون د یو بل شاعر یوسف په شعرونو او نظمونو هم نظر اچول شوی دی. دا راز د دې دواړو شاعرانو د کتابونو مخکتنه هم شوې ده. تفصیل یې د عمر وزیر ناورو.
بنو کې د رحمان ادبی ملګری ټولنې لخوا د خوږژبي شاعر یوسف خان مستیوال دوه کتابونو خزان خویا پسرلی او زما غزل کې ستا تصویر مخکتنه او د عمر دراز مروت د یاد دستوره او مشاعره وشوه چې پکې د بنو لکی مروت کرک او شمالی وزیرستان شاعران و ادیبانو برخه واخسته. لومړی برخه کې ګډونوالو د یوسف خان مستیوال په دوا کتابونو او د عمر دراز مروت په ژوند او ادبی خدماتو ویناګانې وکړې. د ویناګانو پس آزاده مشاعره وشوه چې شاعرانو پکې خپل قلمونه واورول.
باڼو دبرن دسترګو هسې نیغ یې را ولاړ وي، طاهر یې چې کتل و مخته ویر وکړي او دشي
دلته مجس او تیلې څوک نه ساتي، دلته انسان لبل انسان سوځي، او په ځمکه اور مونږ په خپله بل کړو، تندي مو ځکه له آسمان سوځي.
پرون راته چا ویل چې یا شاعر ګناهګارا سندر نور موایا کافر گناگارا،
امید دل رب میں یار نبدوی کب خطا او خطا کوہے گی، نبے دریس نبے درد پاتے بھی درد پا درد یہ چھ دنیا کوہے گی.
پا دے موقع شاعر ادیب او قانون پوہا ایڈوکیٹ افتخار دورانی وویل چھ دا کلتور ادب د ژغورلو او ژبه تا ودا ورکولو لپاره د غشان غونډې موثره ثابتېږي.
د وطن په ستونزو باندې خبره دي، د قوم په دغه حالې ځلې باندې چې کوم حالات تي په دا لګې دي، د پښتنې په د زبوحالۍ باندې خبرې وشوې، د هغې دپاره تجاویز یا پیشل، د هغې پښتنې د چګولو دپاره ډېرې خبرې پش وشوې. نو دا ټول شیانې چې کوم دي موتر پامه ډېر ضروري دي. نېره شیانې چې څومره دي، اتو د خپل تهذیب نه لرې کوي او جدا کوي دي. یو دغه نمونه مجلسینه، دغه نمونه نوستي، دغه نمونه اجلاسینه غونډې چې کومې دي، دا میر د خپل تهذیب سره نږدې کوي، د میر خپل چې کومه روایت تی رواجینه مې دي، میز دستیر ده هغه ته مې ورنږدې کوي، او میز په دا باندې ویاړ یا کوي، فخر یا پکې د خلکو ته شباسه ورکوي.
دا غونډې پر مهال شاعرانو ادیبانو وویل دوی ادب کلتور او ژبې لا ودا ورکولو لپاره وخت په وخت ادبي غونډې کړي، او راتلونکي کې به د خپلو مشرانو د یاد غونډې دوامدار ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی شفیق الله مازوریار د کوټه اوسیدونکو ادیب او شاعر دی چې نابینا دی، خو بیا یې هم درې شعری کتابونه چاپ کړی دي. یو شپېته کلن مازوریار وایي د افغانستان د پخوانی باچا ظاهر شاه په واکمنۍ کې یې کورنۍ له هغه ځایه چمن ته کډه شوې ده. سیلاب مسعود له نوموړي سره خبرې کړې او له هغه یې پوښتلي چې ولې یې کورنۍ د افغانستان د جګړې مخکې چمن ته راغله. دی وایي
ما پیدایش چې دی د بارډر نه اخوا ته د علاقه کدنی کې سوې دي، چې ما په شیر کې داسې راوړې دي مازوریار یې کړې پیدا ولې به نه وي د افغان د ټولې خاورې کدنۍ زړه. خو د ظاهر شاهي چې کومه بادشاهي وه، په هغه وخت کې موږ له د غربت له کبله موږ چمن ته راکډه شوي یو. بیا د هغه وخت په چمن کې اوسېدلو تقریبا تر ډېره پورې اوس مطلب زما ټاټوبی چې دی چمن دی، خو دا وخت یې په کوټه کې اوسې.
تاسو د سترګو نظر نه وه، نو تاسو به لیک لوست څرنګه کولای او څومره کتابونه د لیکلي چاپ کړي دي؟
تقریبا زما شپږ کاله شاعري کامله هم په دغه وجه ځای شوی، مطلب سهولیات نه درلودل. وروسته له شپږو کالو مطلب دا دی چې بیا ما شاعري په ټیپ کې ټیپوله په کیسټ باندې، خو دا وخت چې کوم دغه راغلی دی دغه نوې ټیکنالوژي، زه اول په موبایل کې په دغه کې ولیکم، په نوټ بک کې ولیکم، وروسته چې ترتیب ورکوم بیا په کیسټ کې ریکارډوم، بیا زما شاګردان چې کوم راځي هغه بیا ما لیکي. تر دا وخته پورې زما درې کتابونه چاپ شوي دي چې لومړی کتاب نوم مې دی تاتمول، له دې وروسته په 2003 کې زما دویم کتاب سکاسه چاپ شوی دی، او دریم کتاب زما دا په 2012 کې چاپ شوی دی چې تقریبا پر یو ورس نیم سوه مخونو باندې مشتمل دی، شونډې پاڼې زړه د کاڼي.
مزوریار دا بره ته ورشایې چې په چمن کښې د پښتو ادب څرنګ روان دی؟
دا وخت تقریبا ډېرې ښې هلې ځلې روانې دي چې یو پنځه تنظیمونه دي هغه یو کار کوي، ټوله کار کوي، پښتو مطلب دا دی چې شعری مجموعی چاپ شوی دی، نثرونه هم چاپ شوی دی، اگر چې لږ دی خو چاپ شوی دی. دا وخت باقاعده کار روان دی.
دا غره وشیا مزور یار چې موجوده آلات د شلو دیرشو بلکې زبد څلوېښت کاله یاد کا چې د پښتونخوا په اړه سیمه شي یو عجیبه غوندې لر راپورته شوی دی. د دې لر په پښتو ادب او پښتانه شاعران ادیبان په طبیعتونو باندې یا په شاعرۍ څه اثر پرېوتی دی؟
په دې باندې چې دی مثبت او منفي دواړه اثر پرېوتی دي. مثبت اثر خو دا پرېوتی دي چې شاعري ته مطلب دا دي ډېر مواد ورکړي دي، خو منفي اثر دا پر پرېوتی دي چې هغه شعر چې کوم د تغزل نازک خیالیانې وي هغه یې ترېنه اخیستي دي. د هغه په باره کې په بدل کې یې موږ ته لوګیو ګولیو بمونه د شاعري الفاظ را جوړ کړي دي.
دا به غره ته وښایې چې د تا د سترګو نظر ډېر کم دی، نو په دې حوالې سره تکشه نه درې سرنګ ګرځې را ګرځې سرنګ او د ځان د پاره د روزي دراک د سرنګ لټولای دی او څه مشکل درته مخ شوی دی په دې باراکشه؟
زه په خپله پر یو خبره باندې یقین لرم چې که څوک همت وکړي هر ناممکن ممکن کولای شي، او که همت نه وکړي ناممکن به ناممکن شي. ما په خپله مطلب دا دی ډېرې منډې ترنډې ولې دي، ډېرې خواري مې ایستلې دي، په کډیانو کې به هم لوېدلی یم، په مطلب دا دی د موټرانو سره به جنګېدلیم، خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی. ما په یو پرایویټ اداره کې نوکری کړې ده 15 کاله، دا نوکری 22 کاله تقریبا ما سره وکړه چې کور په چمن کې وزه په کوټه کې وم. دلته به ما خپل پخول خوراک شاک بندوبست هم په خپل خپل ځان نه کولی.
مزور یار د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه داسې نمونه پیش کې چې هغه د تاغه ډېره خوښه وي او د مشال ریډیو اورېدونکي ورباندې خوشحال شي.
خلک وایي اوس پیړۍ د یوویشتمه، خلک وایي اوس پیړۍ د یوویشتمه، زه د ځان په مرګ جنت ځان له ګټمه، که اوچت له بازه ونه کړې پرواز ته وزرونه به د خیاله غوڅومه، شوم یاغي د لیونتوب تر کرسه اوړم، په خپل لاس خپل ارمانونه قتلومه.
دا وو شفیق الله مازوریار، د کوټې اوسیدونکی دی، ادیب او شاعر دی، نابینا دی او درې شعری کتابونه یې هم چاپ شوي دي. له مشال ریډیو سره خبرې کولې. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د احمد شاه اعظمي ناده د سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وفاقي کابینې د 2019 کال د جون مخکې په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کولو او په شمالي وزیرستان کې ژر د موبایل ټلیفون اسانتیا بحالولو پریکړه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې تر دې پریکړې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل په دې ګام سره به قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په لړ کې یو مهم پړاو بشپړ شي. دا ورکزی ځلی مشرانو او ځوانانو حکومت په سیمه کې د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې. دوی پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وویل په سرشمیرنې کې دا ورکزو سمه آبادي نه ده شوده سوې، نو ځکه به دغه اساس دي نوې حلقه بندي او د وسایلو ویش نه کوي. پاکستان هغه راپورونه رد کړي دي چې وايي په دې هیواد کې د چین د اربونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان په اقتصاد ښه کولو کې ډېره مرسته کړې ده. هغه زیاته کړې چې دا یو دوه‌اړخیز اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده او نه هم کوم ډول پوځي اهداف لري. د سعودي عرب پاچا سلمان په حکومت کې د نن د غټو بدلون امر کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د سعودي خبریال جماعت خاشقجي د وژنې پر سر سخت نړیوال غبرګونونه وښودل شول. افغان حکومت د دې هیواد د فوټبال فیډراسیون پر مشر سفری بندیز لګولی دی. د افغانستان د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولی نن مشال ریډیو ته وویل چې پر کرام الدین کریم سربیره د فیډراسیون څلور نور غړي هم ممنوع الخروج اعلان شوي دي، ځکه چې پر هغوی باندې د جنسي ځورونې تورونه دي. او جنوبی افریقا په ټیسټ کرکټ لوبه کې پاکستان ته په شپږ وکټونو ماته ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه د نن د جنوبی افریقا په سنچورین لوبغالي کې پای ته ورسېده. پاکستان د دې لومړی ټیسټ لوبې په دوه پړاوونو کې 121 او 190 منډې جوړ کړې. په ځواب کې جنوبی افریقا په لومړي پړاو کې 223 او په دویم پړاو کې د څلور لوبغاړو پور کولو 155 منډې جوړ کړې او لوبه یې وګټله. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې په کیپ ټاون او جوهانسبرګ کې هم ټیسټ لوبې کوي.
ا او هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پورا پښپاکو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ز منور شاه زما همکاران اسحاق خان اميري او احمد شاه زمي تاسو نه اجازه غواړو په لوی رب مسپارو. خادو باب سره.